وخت په افغانستان کې د سهار 10 بجې شوې. قدرمنو دوستانو، د ازادي رادیو په یو بل خبرونه کې مهرکلې کو. په دې خبرونه کې د افغانستان او سیمې په اړه په ریپورټونو سربیره ژوند په شیبو کې او تاندې څنګه پروګرامونه هم لرو، خو په سر کې اسد الله لودین ته غوږدو چې د نړۍ او افغانستان خبرونه دروري.
په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی، د فرانسې د دفاع وزیر وایي د روان کال تر پایه به د هیواد ټول محارب ځواکونه له افغانستان څخه ووځي. د غزنی چارواکي وایي چې نن سهار دغه ولایت د څارنوالۍ رئیس سهرګل د ناپېژند وسلوالو لخوا ووژل شو. او د سوریه لپاره د ملګرو ملتونو او عربي ټولنې ځانګړی استازی کوفی انان دمشق ته رسېدلی دی. د خبرونو تفصیل، د فرانسې د دفاع وزیر وایي د روان کال تر پایه به د هیواد ټول محارب ځواکونه له افغانستان څخه ووځي. خو ژان لودریان ویلي په راتلونکي اکتوبر کې به فرانسوي سرتیری د کابل د نړیوال هوایي ډګر او د سردار محمد داود خان د روغتون امنیتي چارې پر غاړه واخلي او خپل د ماموریت ته به تر 2014 کال پورې دوام ورکړي. فرانسې تیره اونۍ د کاپسا ولایت امنیتي چارې افغان ځواکونو ته وسپارلې. د غزنی چارواکي وایي چې نن سهار دغه ولایت د سرنوالۍ رئیس سهرګل د ناپېژند وسلوالو لخوا ووژل شو. د غزنی د والی مرسیال فضل محمد سباون ازادي راډیو ته د پیښې تایید وکړ، خو په دې اړه یې نور جزئیات ورنکړل. نوموړي زیاته کړه چې سهرګل دفتر ته د تلو پر مهال ووژل شو. تر اوسه چا د دې پیښې مسؤلیت پر غاړه نه دی اخیستی. د پکتیا امنیتي چارواکي وایي چې تېره شپه ناوخته وسلوالو طالبانو د دغه ولایت د مرزکی ولسوالۍ په ودانۍ وسلواله حمله کړې چې یو ساتونکی وژلی او یو بلې ټپي کړی دی. د پکتیا د ملي امنیت یوې معتبرې سرچینې چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل چې دغه جګړه د شپې 2 بجې ونښته او 40 دقیقې دوام وکړ. نوموړي زیاته کړه چې کېدای شي وسلوالو طالبانو ته هم مرجوبله اوښتې وي، خو وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه کومه تبصره نه ده کړې. د هلمند سیمه ایز چارواکي وایي چې تیر ماښام د دغه ولایت د ګرشک ولسوالۍ په میربنداب سیمه کې د موټر سایکل بم چاودنه وشوه چې 2 محلي پولیس او 3 ملکیانې ووژل. د دغه ولایت د والي ویان داود احمدي ازادي راډیو ته وویل چې په دې چاودنه کې 2 پولیس او 1 ملکیان هم ټپیان شوي دي. د طالبانو ویان قاری یوسف احمدي د دغه پیښې مسؤلیت منلی او ادعا کړې چې 15 محلي پولیس یې وژلې دي. په ایرلند کې نن د کوربه هیواد او افغانستان د کرکټ د ملي ټیم ترمنځ 4 ورځنۍ مسابقه پیلېږي. دواړو هیوادونو له دې د مخه 2 ورځنۍ لوبې هم درلودې چې لومړی د باران له امله ونه شوه او په دوهمه کې ایرلند افغانستان ته په 95 منډو ماته ورکړه. له ایرلند څخه وروسته ټاکل شوی چې راتلونکې میاشت په متحده عربي اماراتو کې د افغانستان او استرالیا د کرکټ د ملي ټیمونو ترمنځ نړیواله 1 ورځنۍ سیالۍ ترسره شي. دا هم د سیمه او نړۍ څو خبرونه. د سوریه لپاره د ملګرو ملتونو او عربي ټولنې ځانګړي استازي کوفی انان د سوریه د ولسمشر بشار الاسد سره د خبرو لپاره د یکشنبه په ورځ د مشق ته رسیدلی دی. په یو بیان کې چې د کوفی انان د ویان احمد فوزي لخوا خپور شوی، د نوموړي د محل ویش په اړه څه نه دی ویل شوی. کوفی انان په داسې حال کې سوریه ته سفر کوي چې یو ورځ مخکې ومنله چې په سوریه کې د روان تاوتریخوالي د ختمولو لپاره د نړیوالې ټولنې لخوا د یو سیاسي حل لارې د موندلو هڅې ناکامې شوې دي. د سوریه ولسمشر بشار الاسد ویلي له ترورستانو سره د امریکا ملاتړ د کوفی انان د پلان د ناکامېدو سبب شوی دی. دا څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې د سوریه سمندري ځواکونو د شنبه او یکشنبه په ورځ له سمندري بیړیو او هلیکوپترو څخه په ازمایښتي ډول د توغندي توغولي وو. دا توغندي د سوریه پر سواحلو د احتمالي حملې د مخنیوي لپاره توغول شوې دي. د مصر پوځي شورا د دې هیواد د منحل شوي پارلمان د بیا پر حل کېدو په اړه د ولسمشر محمد مرسي د امر په اړه بیړنۍ غونډه کوي. د مصر دولتي خبري اجانس مینا د مرسي په حواله ویلي پارلمان چې اکثره غړي د اخوان المسلمین ډلې سره تړلي او یو میاشت د مخه پوځ منحل اعلان کړ، باید د نویو پارلماني انتخاباتو تر کېدو فعال پاتوي. محمد مرسي ویلي د اساسي قانون له جوړېدو وروسته باید په 2 ورځو کې د نویو پارلمان لپاره انتخابات ترسره شي چې د روان میلادي کال له پای د مخه شونی نه ښکاري. تر دې د مخه د منحل شوي پارلمان د بیا برحله کېدو لپاره د مصر د ولسمشر د غوښتنې په اړه زیات څه نه وویل شوي. په عین حال کې پرون د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال ویلیام برنز د مصري ولسمشر سره لکتنې وروسته خبري اعلان ته ویل
Tens of millions of Egyptians will be looking to President Morsi.
لسګونه میلیونه مصریان به ولسمشر مرسی او د هغه جوړیدونکو کابینه ته منتظر وي چې د ملي یووالي او یو داسې پراخ بنسټه حکومت د جوړولو لپاره ګامونه واخلي چې د مصر ټول عقاید پکې شامل وي او د نړیوالې ټولنې سربیره د ښځو او د ټولنې د سیکولر غړیو د حقونو درناوی وکړي.
بل لور ته د فرانسې خبري اژانس د امریکایي مقاماتو په حواله ویلي چې ولسمشر باراک اوباما به راتلونکي سپتمبر میاشت کې د ملګرو ملتونو د عمومي غونډې تر څنګ له خپل مصري سیال سره وویني او روسیا د هیواد په جنوب کې د ورانوونکو سیلابونو د قربانیانو په خاطر نن یوه ورځ ملي ماتم کوي. دا مهال د روسیې د کراست نودلر په سیمه کې د دې سیلابونو د قربانیانو شمیر 111 ته رسیږي. د 5000 په شاوخوا کې کورونه چې ډېر د کرمسک په ښار کې دي تر اوبو لاندې شوي دي. ویل کېږي چې د دې سیلابونو په ترڅ کې تر ټولو دروند زیان همدې ښارګوټي ته اوښتی دی او اوسیدونکو یې د یکشنبې په ورځ د برېښنا، ګاز او د څښاک د اوبو پرته شپه تېره کړې ده. دا مهال 1500 ژغورونکي کارګر د ژغورنې عملیاتو ته ادامه ورکوي. د خبرونو پای.
خبرونه مولا زاده رادیو اوریدل د دې خبرونه په پاتې برخه کې د ریپورتونو مطالب لرو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په جدي ډول د افغان ښځو حقونو ته د پاملرنې غوښتنه کړې. په دې اړه په ریپورټ سربیره به واورئ چې د نوي کابل ښار د پراختیا بورډ وایي چې په دې سب سیمه کې په خپل سر جوړ د کورونو جوړول د دې ښار د جوړولو مخه ډپ کړې ده. په افغانستان کې د کورنیو بې ځایه شوو وګړو تر څنګ یو شمېر بهرني کډوال هم لیدل کېږي چې ډېرې په ښارونو کې ژوند کوي. د دې کډوالو له حاله مو هم خبرو. د افغانستان د مرکزی سعید ادارې د بامیان ولایت د خلکو هغه انتقادونه رد کړي چې په دې ولایت کې شوې سرشمیرنه غیر عادلانه او نیمګړې وه. په دې اړه هم ریپورټ لرو. که وخت نور ریپورټونه هم درته وړاندې کوو. ژوند په شیبو کې او تاندې څانګې پروګرامونه هم لرو. له موږ سره اوسئ. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن په جدي ډول د افغان ښځو حقونو ته د پاملرنې غوښتنه کړې. نوموړي په توکیو کې پرون ټینګار وکړ چې افغان ښځې باید د افغانستان د راتلونکي پراختیا برخه وي. د فرانسې خبري اژانس په دې موضوع یو رپورټ خپور کړی چې مهم ټکي یې رضوان مراد وړاندې کوي.
میرمن کلینټن وایي امریکا په دې باور ده چې د نړۍ هیڅ هیواد نشي کولای سوله او اقتصادي وده لاسته راوړي تر کومه چې ښځې په واک او چارو کې شریکې نه وي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر پرون په توکیو کې ویل هیواد د افغان ښځو تر څنګ ولاړ دی او د نوموړي په وینا د افغانستان د راتلونکي لپاره د قانون د حاکمیت، اداري فساد پر ضد مبارزې تر څنګ د سړو په شان ښځې هم باید اقتصادي فرصتونه ولري. واشنگتن وایي په افغانستان کې د ښځو د حقونو په برخه کې کافي پرمختګونه شوي. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو د وزارت د معلوماتو پر اساس د طالبانو د واکمنۍ لړنګېدو راهیسې اوس د میلیونونو افغان زده کوونکو 40% کې انجونې دي. حال دا چې په 2002 میلادي کال کې د دې هیواد د زده کوونکو شمېر یوازې 900,000 ته رسېده چې تقریبا ټول هلکانو. د امریکا چارواکو ویلي د بهرنیو چارو وزیر میرمن کلینټن د شنبې په ورځ په کابل کې له ولسمشر کرزي سره په کتنه کې هم د افغان ښځو د حقونو پر مسأله خبرې کړې دي. هیلری کلینټن له افغان ولسمشر سره په دې اړه خبرو کې ټینګار کړی چې د افغانستان ښځې د دې هیواد د راتلونکي پروسه کې مهم رول لوبوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په داسې حال کې د افغان ښځو د حقونو په خوندیتوب ټینګار کړی چې د بشري حقونو او مدني ټولنو په وینا په افغانستان کې د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی اوس هم دوام لري او په ډیرو برخو کې حقونه تر پښو لاندې کیږي.
تاسو زموږ غږ لازادې رادیو نه اورئ. د افغانستان د مرکزی سایه ادارې د بامیان ولایت د خلکو هغه انتقادونه رد کړل چې وایي په دې ولایت کې شوې سرشمیرنه غیر عادلانه او نیمګړې وه. د دې ادارې رئیس د یکشنبې په ورځ په کابل کې خبري اعلان ته وویل چې د بامیان ولایت د خلکو سرشمیرنه یې تر یوې دقیقې او عادلانه سروې وروسته اعلان کړي. د ازادي رادیو خبریال معصوم میوند له کابل نور حال راکړي.
د افغانستان د مرکزی احصائیه اداره وایي د بامیان ولایت سرشمیرنی ارقام تر یوې دقیقې سروې وروسته چې د دې ولایت د خلکو په همکاري کړي برابر کړي دي. د دې ادارې رئیس عبدالرحمن غفوري د یکشنبې پر ورځ په کابل کې خبري اعلان وکړ چې دغه سروې د ټولنیزو او اقتصادي هدفونو لپاره سوې او د دې سروې له شمیرو باید سیاسي ګټه وانه اخیستل سي.
از نظر سیاسي اداره مرکزی احصائیه در مجموع قانع نیست که کسای بگویند
له سیاسي نظره د احصائیه اداره راضی نه ده چې یو کوی دا موضوع په سیاسي ډول طرح شوه ده دا سیسنو دا بيخي د منلو وړ او رښتیا نه ده. مونږ په دې اړه خبرې کوو چې په دې شمیرو څه وکړو. یو شمیر د بامیان ولایت اوسیدونکو راضی او زمونږ سره شاید خبرې وکړي. هڅه کوو چې هغوی ته د دې پیخي اصليت وایو چې څه دی.
د احصائیه ادارې د بامیان ولایت خلکو شمیر شاوخوا درې لکه شپږ زره تنه اعلان کړي، خو د بامیان ولایت خلک وایي چې د خلکو شمیر تر سوي سرشمیرنې ډېر دی. د راپورونو له مخې تېره اونۍ د دغو شمیرو تر وړاندې کېدو وروسته د بامیان ولایت سلګونه کسان د دې شمیرو په غبرګون کې مظاهرو ته راووتل او دغه سرشمیرنه غیر عادلانه وبلله. د مرکزی احصائیه د ادارې رئیس همدارنګه وویل چې په بامیان کې د دوی سروې د ملګرو ملتونو د وګړو د صندوق او التای کمپنۍ تر څارنې لاندې سوې ده. د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق مرستیال محمد یونس پایاو چې په دې غونډه کې حاضر وویل، په بامیان ولایت کې سوې سروې له ټولو نړیوال معیارونو سره سمه سوې ده.
سروې کې انجام گرفت بامیان، البته برای بیتمنان کامل برتون
هغه سروې چې په بامیان ولایت کې شبي په ډاډ سره ویلای شم په هغو ټولو معیارونو او سټانډردونو چې دغه ډول دیموکراتیکي سروېګانی کیږي، دوی دغه سروې په هغه ډول ترتیب، تنظیم او په هغه ډول عملي کړه. هغه اړخونه چې د سروې لپاره په نظر کې نیول شوی، یو شمېر هغه خلک چې په دې برخه کې روزل شوی او هغه لارښوونې چې دوی باید په پام کې ونیسي، دا ټول معیارونه په نظر کې نیول شوی دي.
په افغانستان کې د یو کار سرشمیرنې نه موجودیت لوی ستونزه بلل کېږي چې د افغان حکومت او نورو ادارو ځینې کارونه یې له خنډ سره مخ کړي. د افغان کارپوهانو په خبره چې د احصایې مرکزی اداره په تیرو شاوخوا یوولس کلونو کې نه ده توانېدلی چې په افغانستان کې د سرشمیرنې لپاره یو پروګرام جوړ کړي او سرشمیرنه وکړي. د احصایې مرکزی اداره بیا په هیواد کې نامني او د دوی د بودیجې کمالي د دې چارې د نه بشپړېدو لوی لاملونه بولي او وایي که دغه امکانات ورته برابر سي، په راتلونکو څلورو کلونو کې به ملي سرشمیرنه بشپړه کړي. د راپورونو له مخې افغانستان تر تیرو درو لسیزو هاخوا سرشمیرنه کړې وه، خو له هغه راوروسته د کورنیو جګړو او ناامنیو له امله دا کار نه دی سوی. د افغانستان د سرشمیرنې قانون د ولسي جرګې لخوا په 2003 میلادي کال کې پاس سوی. د دې نوي قانون له مخې ویل سوي و چې په هر لس کلونو کې به د هیواد په کچه یو ځل ملي سرشمیرنه کیږي چې د نفوسو زیاتوالی وشي او اړتیاوې ورته په پام کې ونیول سي.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپله وکړئ.
د نوی کابل خار د پراختیا بورډ وایي چې په دې سب سیمه کې په خپل سر کورونو جوړولو د دې خار د آبادولو مخه نیولې. د دې بورډ مسؤلین وایي دا سیمه باید تصفیه شي، ځکه پرته له هغه به خصوصي سکتور مرسته کوونکي هیوادونه په دې لویه پروژه پانګونه ونه کړي. دوی په دې برخه کې له امنیتي چارواکو هم د مرستې غوښتنه کوي څو د خلکو مخه ونیسي چې په دغه سیمه کې په خپل سر کورونه جوړي. ټاکل شوی نوی کابل ښارګوټی په دې سب سیمه کې جوړ شي چې د 3 میلیونو کسانو د اوسېدو امکانات بلري. په دې اکل نور حال د جمیلې ظریف په ریپورت کې اورو.
د نوی کابل ښار پروژې مسؤلین وایي چې په دې سب سیمه کې په خپل سر د کورونو جوړول د دوی د کارونو په وړاندې خنډونه رامنځته کړي دي. دوی په دې برخه کې له امنیتي چارواکو غواړي څو د هغو زورواکو کسانو مخه ونیسي چې په دې ښار پورې اړوندو سیمو کې په خپل سر کورونه جوړوي. د نوی کابل ښار د بورډ مشر غلام سخي حسنزاده ازادي راډیو ته وویل چې دوی په دې برخه کې ډېره ستونزه د دې سبز او بریکاب په سیمه کې لري.
موږ له امنیتي چارواکو سره د مکتوبونو له لارې په اړیکه کې یو. هغوی ته کابینې دنده سپارلې چې باید پر خپل سر د کورنو جوړولو مخه ونیسي. موږ تل هغوی ته مکتوبونه لېږلي چې په دې ښار کې چور روان دی، هغوی پر دې باندې کار کوي او موږ هیله مند یو چې باید دوی دغه کار نور هم جدي کړي. د دې لپاره چې موږ له همدې ستونزو سره مخامخ یو، موږ له درې نیم کلونو را په دې خوا خلکو ته وایو چې تاسو راسئ او خپل جایدادونه تثبیت کړئ.
د نوی کابل ښار د جوړولو په برخه کې په خپل سر د کورونو د جوړولو په حق لا په داسې حال کې انتقادونه کیږي چې د وزیرانو شورا د مساوبې له مخې په دې سبز او بریکاب سیمو کې د ځمکو اخیستل، پلورل او د کورونو جوړول منع اعلان شوي. خو د نوی کابل ښار د ښارګوټي د مشر په وینا یو شمېر خلک بیا د وزیرانو شورا دغه پریکړه په پام کې نه نیسي، سره له دې چې له ښاغلي حسنزاده مو وغوښتل چې دغو زورواکو کسانو نومونه راته واخلي چې په دې سبز کې په خپل سر کورونه جوړ کړي، خو هغه یې نومونه راته ونه اخیستل. ټاکل شوی د نوی کابل ښار پروژه په دې سب سیمه کې پلی شي. د کابل ښار د پراختیا بورد په وینا دغه نوی ښار به 250 ناحیې ولري او د 3 میلیون کسانو لپاره د اوسېدو امکانات به ولري. دی وایي چې د نوی کابل ښار کار به په 3 مرحلو کې ترسره شي چې 1.5 کاله وخت به ونیسي او هر مرحله به 15 کاله وخت ته اړتیا ولري. موږ غوښتل د نوی کابل ښار د بورد د غوښتنې په هکله د کورنۍ چارو وزارت ځواب هم واخلو، خو د دې وزارت چارواکي خبرو ته حاضر نه شول. د امنی قومندانۍ مرستیال جنرال داوود امین بیا د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دوی د نوي کابل ښار د جوړولو په برخه کې د دې ښار د بورد له مسؤلینو سره هر ډول مرسته کوي.
البته د محافظت امین هلته یو ټولی هم دوی سره تشریف لري. بر علاوه هلته چېرته مشکل وي او غاضبین غصب کوي خو سره کورونه جوړوي، نو قومندانۍ د امنی دوی په خدمت کې دی. موږ په ډېر په میړانه او په بدون د کوم حراس و داره مو هلته ځو او هغه خپل اجرات قانوني اجرات کوو. غیر قانوني کار مو په کابل کې چاته اجازه نه ورکوو. مشکل نشته، انشاءالله که موږ دې په تماس کې شي نو هغه کورونه چېرته جوړ شوي دي پلان خارج د نقشې دي، نو که چېرته هلته وي موږ محاکم لرو، سارنوالي لرو، نمایندګان اخلو، دوی دې دغه پلان جوړ کړي، امنیتي قواوې دې په خدمت کې دي.
د نوي کابل ښار د بورد معلوماتو له مخې دغه ښار د خصوصي سکتور لخوا جوړیږي او بیا به د آزاد بازار لخوا په جګه، متوسطه او یا ټیټه بیه وپلورل شي. د دوی په وینا د دې ښارګوټي په جوړولو سره به هیڅ یوه بېوزله کورنۍ هم بې کوره پاتې نه شي. بل لور ته د باریکاب په سیمه کې شاوخوا 50,000 جریب ځمکه ده چې د دې بورد په وینا هلته به یو کرنیز ښارګوټی هم جوړ کړي څو د خلکو کرنیزې اړتیاوې ورباندې پوره شي. په دې ښار کې به تر 2025 کاله 1500 کسانو ته د کار دایمي زمینه مساعده شي. د نوي کابل ښار مسؤلین وایي چې دوی د اوسني کابل ماستر پلان هم جوړ کړی او وایي چې اوسنی کابل به هم بیرته د پخوا په شان ښکلی جوړ کړي. سره له دې چې د دې بورد مسؤلین وایي دغه نوی ښار به په راتلونکو 1.5 کلونو کې له نړیوالو معیارونو سره سم جوړ کړي، خو دا به وروسته څرګنده شي چې وروسته له هغه به دا ښار د اوسېدو لپاره چمتو شي او که نه.
په افغانستان کې د کورنیو بې ځایه شو وګړو ترڅنګ یو شمېر بهرني کډوال هم لیدل کیږي چې ډېرې په ښارونو کې ژوند کوي. دغه بهرني وګړي چې ځانونه د پاکستان اوسېدونکي بولي د کابل ښار په بېلابېلو سیمو کې په کمپونو کې اوسېږي. دوی وایي چې په خپل هیواد کې د ستونزو له امله افغانستان ته راغلي او له افغان دولت نه غوښتنه کوي چې له دوی سره مرستې وکړي. په دې اړه تفصیل له کابله د زکی غیاسي نظیر په رپورټ کې اورو.
دغه پاکستانی وګړي چې ځانونه د دغه هیواد د بېلابېلو سیمو اوسېدونکي بولي اوس مهال په خپل هیواد کې د راولاړ شوي ستونزو له امله افغانستان او په ځانګړې توګه کابل ته راغلي دي. دغه پاکستانی کډوال ډېر کم یې په پښتو او دري ژبو پوهیږي. دوی که څه هم داسې ښه کار او بار نه لري، خو د خپلې کورنۍ د نفقې لپاره په ښار کې سوال کوي او یا هم ترکاري خرڅوي. دا چې دوی له څه ډول ستونزو سره مخامخ دي د دوی په خپله ژبه به یې واورو. دا وایي زما نوم فاطمه دی، په بلوچستان کې سیل راغلی وو او موږ اړ شوو چې هغه ځای پرېږدو او دلته راشو. موږ غریبان یو.
زما نوم شنکر دی، زه په کابل ښار کې ترکاري خرڅوم. زموږ یو شمېر کسان موټرونه مینځي او یو شمېر نور مو بیا خیر غواړي.
دغه پاکستانیان په کابل ښار کې ډېر تر سترګو کیږي. د دوی د کورنیو د لیدو لپاره د کاریزمیر ولسوالۍ ته ورغلم چې د دوی کمپونه پکې موجود دي او شاوخوا 600 کورنۍ پکې اوسیږي. په دې سیمه کې سپېرې خاورې او اغزي وو چې دوی پکې ټیټې او وړې د تکو خیمې درولې وې چې په ځینو کې د دوو کسو د ناستې لپاره ځای نه و او درېدلو خو پکې اصلا امکان نه درلود. په دې کمپونو کې ډېری داسې ماشومان موجود وو چې باید ښوونځي کې وای، خو دوی هم د کورنۍ د مشرانو په څیر د ژوند له ناخوالو سره په مبارزه بوخت وو. دغه ماشومان چې څیرې لمر سوځولې وې، پښې لوڅې او کالي شکېدلې وو، کله چې موږ ولیدو په منډه راغلل او ځینو یې د خپلو کېږدیو لور ته منډه کړې. دوی داسې فکر کولو چې د کومې موسسې مسؤلین یو چې دوی ته د مرستې لپاره راغلي یو. دوی له ما څخه پوښتنه وکړه چې زموږ روزګار خراب دی، آیا ته د مرستې لپاره راغلی یې؟ د ډیرو ماشومانو دا ډول او د تورته نورې پوښتنې په نیمه دری ژبه باندې کولې. د پاکستانی کډوالو نارینه چې ډیری د غرمې په مهال له کاره کور ته راغلي وو، له افغان دولت څخه یې وغوښتل چې له دوی سره مرسته وکړي. خو دا چې دا بهرني کډوال چې راغلي آیا دا له کومې ادارې سره ثبت دي؟ په دې اړه د کابل د امنیه قوماندانې مرستیال جنرال داود امین وایي
دغو خلکو چې دغه شپږ سوه کوره تاسو یې په کاري ضمیر کوي، دغه اکثرا خلک د جوګي په نوم یادېږي چې اکثرا د دوی پیشه دغه خپله ګدایي ده چې دوی ګدایي په ښار کې کوي. نو چې د بلوچو په ارتباط تاسو وي داسې موږ ته مشخص کوم ارقام نشته، او د پولیسو د خوانه هر څوک چې هر ځای اوسېږي هغه د یو تشویو پروتکي تر پوښښ لاندې موږ افغانه خلک لرو.
د پاکستانی کډوال ښځې نارینه او ماشومان د کابل ښار په بیلابیلو سیمو په ځانګړي توګه د لویو سوپرمارکیټونو په مخ کې ولاړ وي او له خلکو څخه د پیسو سوال کوي. دوی اکثره د سوال پر مهال خپل ماشومان د لارویانو مخې ته اچوي او یا یې تر جامو نیسي تر څو ورته پام شي او مرسته ورسره وکړي.
په کابل ښار او ځینو ولایتونو کې د موټرو پلورونکي وایي چې کاروبار خراب شوی او دوی له جدي ستونزو سره مخ دي. دوی وایي چې په سلو کې لس فیصده کار هم نه دی پاتې او که چیرې وضعیت همداسې دوام وکړي نو دوی به خپل کاروبار پرېږدي. دا چې په افغانستان کې او په تېره بیا په کابل کې د موټرو بازار ولې لوېدلی، رحمت افغان ورته په یو رپورټ کې کتنه کړې.
یو شمیر موټر پلورونکي د خپل کاروبار د سسوالې له د بهرنیو ځواکونو د وتلو اعلان، د امنیتي وضعیت خرابېدل او په سیاسي ثبات باندې د خلکو بې باوري ښیي. دا دوی په وینا د یادو لاملونو تر څنګ د موټرو زیات واردات او د بهرنیو اثارو په وړاندې د افغانۍ رالوېدل هم هغه څه دي چې د دوی کاروبار یې زیانمن کړی دی. د کابل ښار موټر پلورونکي وایي چې څلور کاله وړاندې یې کاروبار ښه و، سږ کال یوازې په سلو کې لس فیصد موټر پلوري. د کابل ښار د مکوریانو د نوي الخلیج بارګین مشر رحیم الله وایي چې ورځ تر بله یې کاروبار خرابېږي.
زموږ کاروبار ورځ په ورځ په خرابېدو ده نسبت به څلور کاله مخکې. شروع د کاري حکومت چې راغلی او پروسه کال ته وجه دا دی چې یو خو د اوازه چې د امنیتي حساب په اطلاف دي په وتلو کې دي، د ناتو قوې دا ډېر رول لري او خلک په دې هیله کې دي. پخوا تپېدلې دي، زپېدلې دي، ډېرې لیدلې دي، ډېر خراب خراب حالتونه راغلي په دې وطن باندې. زموږ تا سرمایهداران ټوله سرمایه بیرون وستې ده، کاروبار نن سبا نشته او موټر هم تاسو ته ښه معلومه ده چې ورځ په ورځ خدا زیاتېږي او کمېږي نه.
هغه زیاته کړه یو کال وړاندې هر کس وظیفه درلودله او هم به ورسره موټر و، خو اوس وظیفه نه لري، د موټر تیل هم نشي پوره کولی، نو مجبور دی چې خپل موټر وپلوري. د رحیم الله په وینا همدا علت ته چې موټر ارزانه شوي دي او نور به هم ارزانه شي. کابل ته څیرمه په لوګر ولایت کې هم د موټرو کاروبار له ستونزو سره مخامخ شوی دی. د یاد ولایت په مرکز په لیالم کې به د جمعه بازار په نامو د موټرو د خرڅولو ستره میله جوړېده چې له ټول افغانستان به ورته موټر او سوداګر راتلل او ځینې وخت به د سړکونو پر سر موټرونه نه ځایېدل. د لوګر د بارګینونو د اتحادیې مشر حاجي محمد داود میلمه وایي چې اوس د امنیتي ستونزو له امله یاد بازار ته کم خلک راځي.
مخکې تقریبا تر 200 لک د 200 الی 300 لک افغانۍ پورې سوداګري کېږي په یوه جمعه کې د یوې ورځې کې. اوس نو داسې کېدای شي چې 15-20 لک یا 20 لک داسې حساب باندې راشي، د نور نه راځي د معامله.
هغه زیاته کړه چې کورولا او نور لوکس موټرونه خلک نه اخلي، یوازې سراچه موټرونه بازار لري، هغه هم د مزدوري لپاره اخلي. د موټرو پلورونکي وایي چې دا مهال د لوړو بای موټرونه پانګوال، دولتي چارواکي او پخواني قوماندانان اخلي. څو کاله وړاندې د افغانستان کابینې اعلان وکړ چې له 2000 ماډل ښکته موټر د افغانستان ته نه راوړېدېږي، چې په دې سره یو زیات شمېر موټر چې افغانستان ته راوړل شوي وو په موټر فروشۍ کې ولاړ دي. رحمت الله افغان، د ازادۍ راډیو، کابل.
ژوند په شیبو کې د ازادي رادیو په همدې خبرونه کې
دوستانو تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو نه اورئ. پاکستان یو لږه هیوادونو څخه د 4 کال په زرګونو وګړي اروپا او نورو پرمختللو هیوادونو ته ځي. په دغه ډله کې چې ډېر ځوانان دي له خطرونو ډکو لارو باندې سفر کوي. راپورونه وایي چې دغه ځوانان انساني قاچاقچیانو ته په زرګونو امریکایي ډالر ورکوي. قاچاقچیان لومړی ایران او بیا ترکیه، یونان یا اندونیزیا او له هغه ځایه د اصل مقصد لوري ته لیږدوي، خو دغه سفر ګام پر ګام د مرګ له خطرونو ډک وي. مجیب رحمان انګار یو شمېر هغه پښتانه ځوانان غږولي چې اروپا ته د تګ نیت کړی او دا یې ترې پوښتلي چې ولې خپل کور کلی پرېښودو ته اړ شوي دي.
په دې وروستیو کې د هغو پاکستاني ځوانانو شمېره زیاته شوې چې د ښه ژوند په تکل بېلابېلو لارو اروپایي هیوادونو ته ځي. سره لدی چې د لارې د سختی او ګاللو ترڅنګ په ایران، یونان، اندونیزیا او بیا په اروپایي هیوادونو کې د غزوانانو د ژوند شرایط ترخه دي، خو بیا هم نږدې هر ورځ یو زیات شمیر ځوانان پر دغو لارو روانیږي. د خیبر پختونخوا ځوانان چې د نور پاکستان په نسبت له ډیرو مشکلاتو سره لاس او ګریوان دي هم په دغه ډله کې شامل دي، او سره له دې چې د لارې د سختیو په باب لږ ډیر معلومات هم لري، خو بیا هم د روښانه راتلونکي په هیله د مرګ پر لارو سفر سودمن ګڼي.
زمانوم وحید الرحمن دی، چرسی سره می تعلق دی. دلته کې حالات تو ګورنه، یو خو به می چودنه روان دی، بل خو د بیلی نه روان لوډ شټینګ روان دی. دلته کې مونږ تم تحفظ نشته دی، سار چې د کور نه روزو نو کور کې د غیر را سره وی چې یار چې واپس پر راشي او کنه نو دا غی نه خدار چې یار بهر ملکونو ته لاړ شو.
نوم می احسان دی دی او د چرسدی اوسیدونکو ما پاکستان کې د حالات ته چې پدې کې تاون نړی دی ته شو خلکو پکې دغه شو خراب شو نو دی و جما لا اراده وکړه چې زه بار ته لاړ شم خپل زندگی ک زما خنی شي نو کور والے خو به خوشی کنه اسې مسافر سړی خغر کی نو پدې و جما دا سوچو چې راشه بار ته راشه د پاکستان حالات نه خو وي.
د غزوانان وای انساني قاچاقچیانو ته په زرګونو ډالر ورکوي، ویل کیږي چې ډیرای زلې پر نیمه لار کې پریږدي او یای د سمندر بیرحمه سپو ته وسپاري. سره له دې چې ډیرای ځوانان د خپل چم گاونډیا ملګرو له ورته برخلیک خبر وي، خو بیا هم پر دغو لارو ځي. وایي په هیواد کې روانې جګړې، ناامنې او بیکاری د مرګ پر لاره تلو ته مجبور کړي دي.
مونږ وینو چې بهر تک چې کوم دی هغه مونږ ته تسرم په تلی کې خودلې دي، خو د هغې باوجود هم دلته مراد تحفظ نشته. نو زه خو هلته ورسېدنو څه مزدوري خو به وکړه، دلته کې مزدوري هم نشو کولی، ګڼې لهم نشو ورتلې. زمونږ د علاقې نه چې کوم دی ډېر کسان تللي دي، مونږ بیا لیدلي دي چې هغوی واپس راغلي هم نه دي، او د ډېرو چې کوم دی مړ وجودونه اطلاق هم شوی ده په دغې لانچونو کې کومه طریقه باندې چې مونږ ځو. خو د هغې باوجود هم مونږ ته چې کوم حالات دي خو ورسېدو، نو ژوند به هم دلته کې دی نور خو ښه شي.
یو طرف ته د مل حالات داسې دي چې ته بې سم نشې کولی، که خپل چېرته په بازار کې روزګار شلو کې نو هم نشې کولی. زه یو طرف ته که ته وایې چې زه چېرته دوکان کولو کوم، نو د لوډ شیډنګ دا حالت دی چې هغه ته بالکل دغه ته نفرې دي، پیدا په دې کې نقصان زیات دی او پیدا کمه ده. نو په دې وجه مې دا سوچو که چې راشه بار ته لاړ شه او کار څنګه حالت ته راځي، نو بس ګورو به اوسنه.
پر قاچاقي لارو تلونکو ځوانانو کې ډېری یې نالوستي یا کم لوستي وي، خو هغه چې د زده کړې چانس لري بیا مقصد ته د رسیدو په هدف د تحصیلي بورسونو د حاصلولو په لټه کې وي.
ارشاد زمانوم د خبر سره تعلق لرم. دلته کې زموږ په گاوند کې تیر شوی کال یو دوه الکان تلو چې دولسم او لسم وکړه، دا غنه پس لړه هغه اوس په استرالیا کې دي. نو خډیر پیسې کور ته مرالېږي، تقریبا یو لک روپو پورې د میاشت کور ته رالېږي. نو موږ چم دا وکتل، نو موږ د همدې وجه اپلای وکړه چې لکه موږ هم لړ شو اول تک دومره پیسې وګټو، ځکه چې دلته موږ په مشکل سره لس روپیه یا پنځلس روپیه میاشت پیدا کوو.
راپورونه وایي د افغانانو په شان د خیبر پختونخوا ځوانان هم له پنځو تر لسو زرو ډالر ورکوي، څو د ایران له لارې ترکیه، یونان، اندونیزیا او له هغه ځایه استرالیا او اروپایي هیوادونو ته ولېږدول شي. ایران ګواښ کوي که چیرې د تیلو عایدات تر جدي تهدید لاندې راشي نو د هرمز تنګې به وتړي. سلطان محمد سرور په دې اړه د فرانسې د خبري اژانس رپورټ غټ ټکي وړاندې کوي.
د ایران د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز جنرال حسن فیروز آبادی د جمعې په ورځ وویل موږ د هرمز د تنګي د بندولو پلانونه ځکه جوړ کړي چې پوځي مشران باید د هر وضعیت په مقابل کې پلانونه ولري. خو فیروز آبادی دا هم وویل چې ایران عاقلانه ګامونه اخلي او دغه مهم تنګی به چې د نړۍ 40% تیل ترې صادرېږي یوازې په هغو صورت کې وتړي چې د هیواد ګټې له جدي مشکلاتو سره مخامخ شي. د ایران څو تنو چارواکو او پوځي مشرانو مخکې هم ګواښ کړی که چیرې د دغه هیواد په اټومي تاسیساتو برید وشي نو د هرمز تنګی به وتړي. ایران په تیرو شپږو میاشتو کې څو ځلې د هرمز د تنګي د تړلو ګواښ کړی، خو بلخوا امریکا بیا خبرداری ورکړی چې که چیرې ایران د هرمز د تنګي د تړلو هڅه وکړي نو د امریکا له پوځي اقداماتو سره به مخامخ شي. د ایران د پوځ لوی درستیز جنرال حسن فیروز آبادی د خراسان ورځپاڼې ته ویلي کومې خبرې چې زما همکاران یې د هرمز د تنګي د تړلو په حق لکوي هغه د ورسپارل شویو وظایفو پر بنا دي، خو د تنګي د تړلو امر به یوازې د ایران د ملي امنیت د سترې شورا لخوا او د ستر مذهبي مشر د تصویب په اساس وي. هغه وویل چې د پوځي مشرانو خبرې به د هرمز د تنګي د تړلو په تصمیم باندې کوم تاثیر ونه لري. د فرانسې د خبري اژانس رپورټ زیاتوي چې د هرمز د تنګي د تړلو په باب د ایراني چارواکو دا ډول ګواښونو په نړیوالو بازارونو کې د تیلو بیه تل اوچته کړي. کارپوهان په دې باور دي که چیرې دغه تنګۍ وتړل شي نو ایران به چې خپل ټول تیل د خلیج له لارې صادروي د سیمې له نورو هیوادونو مخکې زیانمن شي. د هرمز د تنګی د تړلو مسله روان اونۍ وروسته لدې په قوت مطرح شو چې د ایران د پارلمان څخه د پاسه 10% وکیلانو غوښتنه وکړه چې د اروپایي اتحادیې د هیوادونو لخوا د ایران د خامو تیلو د وارداتو د بندیز په مقابل کې دغو هیوادونو ته د هرمز د تنګی له لارې د خلیج د نورو هیوادونو د تیلو د صادراتو مخه ونیول شي. د اروپایي اتحادیې او وشتو غړو هیوادونو د روانې میاشتې په پیل کې له ایرانه د تیلو واردول بند کړل. اروپایي اتحادیې دغه بندیز د ایران د اټومي لانجې په ارتباط د فشار واردولو لپاره لګولی. لویدیز ګمان کوي چې ایران د اټومي وسلې د جوړولو کوشش کوي، خو ایران وایي چې دغه هیواد اټومي پروګرام سوله ایز اهداف لري.
د ایران د چارواکو هغه څرګندونه مو واورېدلې وي چې وایي که مجبور شي نو د هرمز تنګی به وتړي. دوستانو، تاسو موږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. اوس هم پام وکړئ د نړۍ او افغانستان د مهمو خبرونو سرټکو ته چې اسدالله لودین یې دراوري.
فرانسه وایي د روان کال تر پایه به د هیواد ټول مهارت